द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو ډیو ریډیو کې درته یو ځل بیا په خیر راغلی وایو. زمونږ خبرونه لا روان دي. نن د جمعې ورځ کال 2014 د مارچ د میاشتې 3 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسخوتن 9 بجې، افغانستان کې شوی دی 6:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې شوی دي. د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر.
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پښتونخوا صوبې او قبایلی سیمو لپاره نوی گورنر اقبال ظفر جګړه نن سوګنه خسته. سیډونکو وایي نوی گورنر تبا په لکونو بې کوره شو خلکو بیرته کورونو ته ستنول او قبایلی سیمو کې اصلاحات دول وی چیلنجونه وي.
پدې کارونو باندې شروع ونه بل او دا ونه ټول زما په خیال کې په څلور شپږو میاشتو کې دننه د دې ګونو خلاف یو تحریک د قبایلو نه راوځي.
د یورپین یونین لخوا پاکستان کې په زور د خلکو بې درکه کولو، د بشري حقوقو د فعالینو د وجنې او اقلیتي ډلو پر ضد تشدد باندې د اندېښنو وروستو نن سنټ ته د پاکستان د بشري حقوقو وزیر ویلي هیواد یې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي.
او د پاکستان پنجاب صوبه کې د خزو په ضد تشدد د مخنیوي لپاره منظور شوی قانون په شری عدالت کې چیلنج شوی دی. نوی قانون د خزو سره سور زیاتی کوونکو لپاره یو شمیر سزاګانې لري. مذهبي ډلې دغه قانون غیر شرعي ګڼي.
او د وښې د خبرونو تفصیل ته
د خیبر پختونخوا نوی گورنر نن د خپل هودي سوګن په داسې حال کې اخیسته چې کارپوهان وایي اقبال ظفر جګړه ته په قبایلی سیمو کې ترهګری، په ایف سی آر کې اصلاحات، د ترهګری نه ځپل شوي سیمې بیا آبادول او بې کوره خلک خپلو کورونو ته ستانه کول ورته د غټو چیلنجونو په شکل کې موجود دي. ځینې څېړنکاران بیا وایي قبایلی سیمو په غټو مسلو د پوځي اسټبلیشمنټ د مرزې بغیر گورنر په خپل سر هم نشي کولی.
د یورپین یونین لخوا پاکستان کې په زور د خلکو بې درکه کولو او د بشري حقوقو د فعالینو د وژنې پر ضد د اندېښنو وروستو نن سنټ ته د پاکستان د بشري حقوقو وزیر ویلي هیواد یې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. زاهد حامد ویلي چې په ملک کې د بشري حقوقو مخ په وړاندې بوتلو لپاره په قومي تګلاره کې یو شمېر ګامونو شاملولو فیصله حکومت کړې ده. نوموړي ویلي حکومت د ښځو او ماشومانو حقونو، انصاف، جیل اصلاحاتو، د نړیوال تړونونو عملي کولو او د بشري حقوقو ادارو مضبوطولو په شمول ګامونه د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره کې د شاملولو تجویز ورکړی دی.
د پاکستان پنجاب صوبې د ښځو په ضد تشدد او حقوقو په اړه قانون په شری عدالت کې چیلنج کړی شوی دی. دا نوی قانون یو شک حکومت ته د اختیار هم ورکوي که څوک د ښځو په ضد زیاتی کوي لاسونو ته به داسې کړي اچوي چې تر مخه به د سړي د حرکت پته لګي. پاکستان کې مذهبي ډلې دغه قانون غیر شرعي ګڼي.
د امریکای ریپبلیکن ګوند صدارتي بحث په وخت پیګا ماسوتن ډونلډ ټرمپ د ټیډ کروز او مارکو روبیو لخوا لګول شو تورونو پر ضد د ځان دفاع کړي. د بحث په وخت مخالف صدارتي امیدوارانو ټیډ کروز، مارکو روبیو او جان کیسک د نیویارک کاروباري صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ باندې سخت ټکونه کړي دي. څوک چې د خپل ګوند لخوا صدارتي ټیکټ ترلاسه کولو ته نږدې دی.
او ترکی چارواکی وایي د کورد یاغیانو د پولیسو یوې تانه سره خوا ته موټر به می چودنه کړي چې پکې لک تر لګه 2 پولیس اسکر وجل شي او نږدې 15 نور جوبل شوي دي. د ترکی په سویل ختیځ سیمه کې کوردستان ورکرز پارټي د خود مختار حکومت لپاره جګړه کوي خو ترکی حکومت د غډله تر هغه ګرځولې ده.
ترکی د یو ماشوم او د هغه کورنۍ په سمندر کې ډوبېدو په سر دوه شامي کسانو ته 4 کاله د قید سزا ورولي. د شام نه ترکی ته تلو په وخت سمندر کې ډوب شو کډوالو کې یو 3 کلنی ماشوم اعلان کردی هم شامل وو. څوک چې د کډوالو د مسلې یو ښکارا نخه جوړه شوې وه. د ټولې نړۍ په میډیا د دغه وړوکي ماشوم عکس پور شوی چې د ترکی په ساحل باندې په سور شرټ او اودي پینټ کې پړ مخ پروت و. اعلان کردی د هغه مور او یو ورور په کال 2015 کې په 2 سپتمبر په سمندر کې ډوب شوی و.
د امریکا د ټیکنالوژي ځینې غټو کمپنو ګوګل، یاهو، فیسبوک او ځینو نورو د اپل کمپنۍ په مرسته کې د امریکا د پلټنو ادارې FBI په خلاف قانوني مقدمه کړې ده. FBI د تاشفین ملک د خاوند سید فاروق رضوان په اړه باندې د اپل کمپنۍ نه معلومات حاصلول غواړي خو اپل کمپنۍ ورته انکار کوي.
The Voice of America دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. پریس کانفرنس
د ډیوا ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې.
کوربا بهروز خان.
ګران اوریدونکو، د پریس کانفرنس خبرونه کوربا حاضرم او دا تاسو هم د جمعې په ورځ په دې وخت د جواري دیونه اوري او تاسو ته سلامونه احترامونه مې. موضوع مو درته دا خوښه کړې ده چې د افغانستان د امن چې کوم پروسه یا د سولې کوم په دې پړاو کې به ووایو چې په دې پړاو کې د سولې امیدونه څه دي، اندېښنې څه دي، حقیقتونه څه دي، او بیا په خصوصي توګه د سلورو هیوادونو د افغانستان او د پاکستان او د امریکا او د چین د دوی په شمول چې کوم اوس د سولې پروسه روانه ده، دا څومره تر کومه حده پورې دا کامیابه ده او د دې راتلونکی څه دی؟ که وکتل شي د پاکستان د خارجه چارو چې کوم مشیر دی د وزیر اعظم سرتاج عزیز صاحب په امریکا کې دا اعتراف کړی دی، دا یې منلی دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، د طالبانو د مشرانو کورنۍ په پاکستان کې دي، د طالبانو مشرانو ته اسانتیاوې په پاکستان کې ورکړل شوې دي، ورکول کېږي. وایي چې پاکستان په دغه طالبانو مشرانو باندې خپل اثر لري خو د یو حده پورې، او دی به خبرو اترو ته تیاری ورسره بیا او ته ګوتم سنډولې ده. کچري هغه طالبان په پاکستان کې مشته دي، د افغانستان د حکومت سره د امن خبرو اترو ته نه کینی، نو پاکستان به د هغې په خلاف ګامونه پورته کوي. ګامونه به سي په دې باندې به مو خبرې اترې کوو. زمونږ سره به زمونږ میلمانه راځي، نو همدغه به خبرې کوو چې د چین، پاکستان، امریکا او افغانستان ترمنځ چې اوس دا خبرې اترې روانې دي، امیدونه ترې ډېر دي خو اندېښنې هم شته. کومې کومې ډلې د طالبانو به خبرو اترو ته کینی تر اوسه پورې لا ډېره ښکاره نه ده، خو داسې اشارې شته، داسې نښې نښانې شته. بیا د دې سره سره چې د ټولو نه د افغانستان چې اوس کوم امید دی، او هغه د افغانستان د چارواکو د وینا له مخې هغې وایي چې چین باندې د دوی تیتم هم ده او اعتبار یې هم دی چې هغه په دې د امن په دې خبرو اترو کې ډېره ونډه ولري او خپل د هغه چې څومره اثر رسوخ دی، که په پاکستان دی که هغه په نورو طریقو دی، هغه به ولري. ښه، اوس د دې سره سره دا خبره هم منځ ته راغلې ده چې دا سیپیک چې کومه دی، دا د پاکستان چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور، وایي چې د چین هم په دې باندې نیوکې دي، ځکه د پرون په یو آرټیکل کې ما کتلی دی، او هغې کې وایي چې که چیرې چین د طالبانو سره د خبرو اترو په عمل کې یو فریق دی، نو ولې به چین دغه سیپیک جوړېدو ته پرېږدي چې د طالبانو مشرتابه په کوټه کې ده یا په پاکستان کې ده او هغه ګندې خبرو اترو ته نه کینی؟ نو دغه به هم پکې څېړو. خو د افغانستان امیدونه څه دي، د افغانستان تمې څه دي، افغانستان ویني څه، او په پاکستان ولې دا فشار جوړ شو؟ رښتیا پاکستان اوس غواړي چې افغانستان یو آزاد هیواد ومني او که نه؟ دې کې هم د پاکستان د خپلې څه پټې پالیسیانې شته، د افغانستان څه اندېښنې دي؟ په دې به خبرې اترې کړو زموږ سره د افغانستان د سیرنیز اداره د هغې مشر زمونږ سره ملګری شوی دی، نیازی صاحب زمونږ سره ملګری شوی دی، نو هغې ته په خیر راغلی ویم. رفیع الله نیازی صاحب، نیازی صاحب په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه ستاسو هم. او رفیع الله نیازی صاحب، دا راته ووایه چې د افغانستان اوس د خبرو اترو دا نوې چې کوم ناسته به کېږي او په پاکستان کې کېږي، پاکستان به کوربۍ ویل مخکې نه چې سویل کېده، هغه دا و چې په دې ونۍ کې به د مارچ په لومبنی ونه کې به دغه ناسته وشي، خو لږ شانته وزنډه ده. په هغې باندې را سره هم د افغانستان چې کوم سفیر دی په پاکستان کې، زاخلوال صاحب، عمر زاخلوال صاحب، دغه مرکه هم را سره دغه هم په دې خپله خپرونه کې شریکوو. رحمان بونیری ورسره ورنه پوښتنې کړي دي، خو هغه خو وایي چې دغه مهمه نه ده که وزنډه ده، خو خبرې اترې روانې. خو تاسو راته دا وایي چې د افغانستان تمې څه دي، اندېښنې څه دي، او دې دې پوره دغه ته څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاسو د رادیو درنو ریزم ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د سیمې حالات په داسې یو طرف روان دي چې په خوا فکر داسې کېده چې ګویا په جګړو او په یو سیمه کې په یو ملک کې په دوامداره توګه په مداخلو او لاسوهنو کولی شي په سیمه کې ځینې هېوادونه خپل اهداف او خپل هغه ترلاسه کړي. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې سو سو ځله د داسې نړیوالو قدرتونو د ګټو یا لږ تر لږه د دوی د ګټو په محور کې واقع شو چې کله له یو خوا جګړه او کله له بل خوا جګړه. اما اوس تیر بدل دی، او هغه تیر په دې معنا ده چې افغانستان اوس په سیمه کې د اقتصادي کوریډور یا لږ تر لږه د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ یو داسې محور او برج ګرځېدلی دی چې په خاص ډول د ساوت ایشیا، جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ او سره د منځنۍ ختیځ ترمنځ په دې سیمه کې په یو داسې موقعیت بدل شوی چې د دې سیمې د هېوادونو او د خلکو ګټې په دې پورې تړل شوي دي چې اوس نو په کار ده چې هغه څه چې د خپلو اهدافو لپاره د افغانستان عملي رامنځته شوی وه، نو اوس د سیمې هېوادونه د خپلو ګټو، د خپلو اقتصادي ګټو او د خپلو اوږدمهاله پلانونو په خاطر باندې اوس په دې فکر کې دي چې که چېرته په افغانستان کې امن نه وي، نو ګویا چې دوی اقتصادي پرمختګ او پروموشن چې هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کېږي. او تاسو پرې پوهېږئ چې نن سبا په دنیا کې جګړې هم د مارکیټ دی او د اقتصاد دی، او سیالۍ چې دي هغه هم د مارکیټ او د اقتصاد دی. مخکې هم په دې بحث کړی و، سنټرل ایشیا پراخې د انرژۍ زیرمې لري، او جنوبي آسیا یو داسې سیمه ده چې هلته انرژي نشته، خو مخفوادی هوادونه دي تولیدات د پاره د ضرورت لري. او په دې خاطر جنوبی آسیا پروډکشن تولیدات لري، اما داغه د پلور د پاره مارکیټ مسله په سیمه کې بل نشته پرته د سنټرلیشن. په دې کې چې د چین خپل لکه خوانه راګیریږي او چین د مستقیږي، دا یو بل د دې سیمې خلکو په خاص ډول د رغبې د خلکو لپاره یو نیک مرغۍ په دې چې چین په درېو لحاظونو باندې افغانستان د چین لپاره اهمیت لري. که تاسو اجازه راکړئ چې زه ورته اشاره وکړم.
ضرور، خبرې پرې وکړئ.
په لومړۍ درجه کې افغانستان د چین لپاره په سکیورټي په لحاظ، د امنیت په لحاظ باندې ډېر مهم دی. په دې معنی چې افغانستان له چین سره 90 کیلومتره بارډر یا سرحد لري. افغانستان د چین له شمالي هېوادونو سره لکه تاجکستان او قرغیزستان د سیمو سره نږدې او سیمه د پخواني شوروي اتحاد له ماتې وروسته چې په سیمه کې کومې ګډوډۍ رامنځته شوې او کومې جګړې رامنځته شولې، د دې جګړو لمن د چین تر سینکیانګ ایالت پورې هم ورسېده، او هلته ځایي مېشت مسلمانان راپاڅېدل او د بلتون پالنې او د ازادۍ غوښتنې تر شعارونو سره څنګ کې چین لپاره یو جګړه هم پیل شوله. چې دوی نو دا د چین لپاره داسې یو مسله وه چې چین یو کنزرویټیو داسې یو ملک دی چې هلته ډېره ازادي نشته، که څه هم د دنیا د نورو ملکونو په څېر هلته ډېر اتنیکونه او ډېرې قبیلې او ډېر قومونه او ډېر خلک اوسېږي. نو چین فکر وکړ چې ته په سنکیانګ کې د ازادۍ مسله رامنځته کېږي، نو دا ګویا په چین کې دنده دي کې، او دا د چین د اگر نیشنل انټرست نیشنل سیکورټی شته وي، دا هغه لپاره د خطر او ګواښ مسله مهمه شوه. نو سنکیانګ د چین د هم په کورنی سیاست او هم په بهرنی سیاست او هم په سیمه ایز سیاست کې د چین ملي امنیت لري ترلې غوډه سره ډیره غټه موضوع سره. نو که چېرته افغانستان نه امني، تاجکستان نه امني، او سنټرل ایشیا نه امني، نو چین د امن احساس نه کوي په دې سیمه کې. چینان پریږي چې له دې نه چینان ته امنی ورسېږي، او هغه اقتصادي پلانونه چې چینان لري چې غواړي په نړۍ کې د لومړي درجه یو اقتصادي ځواک په توګه مطرح شي او د هغې لپاره کار کوي، نو دا پلانونه د دې له خطر سره مخامخ کېږي. دویم قدم کې چین د افغانستان د چین لپاره د جیو سټریټیجیک یا پسیمیز موقعیت پر خاص باندې هم د چین د پالیسی مګر مهمه ده. چینایان په دنیا کې نن سبا د ځواک یا د قدرت په یو قطبیتوب باندې باور نه لري. په دې معنا چې یوازې یو هیواد په دنیا کې نشي کولای د نړۍ په مسایلو کې په خپل سر پریکړې وکړي، په خپل سر اقدام وکړي. چینایان وایي چې د دنیا په مسایلو کې په خاص ډول په هغه سیمه کې چې دوی وسره نښتي باید نه یوازې چینایان د سیمې د مسایلو یو اړخ اوسي، بلکې چینایان باید پکې مهم رول ولري. نو سنټرل ایشیا هغه سیمه ده چې چینایان کولی شي په دې سیمه کې هغه ګیم چې ورته وي د دنیا له نورو هیوادونو سره ګیم وکړي. د ګیم دپاره د چینایان دپاره دا سیمه ډېره مساعده ده. افغانستان د دې سیمې یوه برخه ده. دوی په دې سیمه کې د ګیم دپاره اقتصادي پالیسي مخکې کړې ده.
اوس یو پوښتنه کول غواړم د اقتصاد په اړه باندې. تاسو وایئ چې چین د اقتصاد دپاره دلته کې هغه خپل راتلونکي ویني او افغانستان مهم دی دغې دپاره. نو یوه خبره دلته کې بل هغه دا ده چې هندوستان، ایران او افغانستان یو بل لار جوړیږي، یو بل کوریډور جوړی. دغه خوب د چین لپاره د خپګان او د داسې مشکل خوب نه جوړیږي. هغه د افغانستان لپاره یعنی هغه د دوستۍ لاس ته دونه اوګد نه کی کنه.
مثلا مزوف د اقتصادي مسایل ترسم په دریم قدم کې چین د افغانستان لپاره په اقتصادي لحاظ مهم ده. کوم د ون بیلټ ون روټ مسله چې رامنځته شوې او دا غیر لپاره چې چینایان چې کوم انویسټمنټ په پاکستان کې د کاجغر تر ګوادر پورې دا یوازې د کاجغر تر ګوادر پورې دا لار نه چې دوی د پاکستان لپاره جوړي او یا د ګوادر پورت د بندر د چې دوی جوړي د ګوادر نه دوی افغانستان ته او افغانستان نه ترکمنستان ته، له ترکمنستان نه کسپین بهیرې ته او له کسپین بهیرې نه ترکیه ته لاړ شو شرقي اروپا ته. اوس تحقیقات او څېړنو دا ښودلې چې یو کنټینر چینایي مال له چین څخه تر اروپا پورې په څلوېښت ورځو کې بسمونځ رسیږي. نو که چېرته دا لاره جوړه شي نو یو کنټینر چینایي مال به له چین څخه د ځمکې له لارې تر اروپا پورې په یوولس ورځو کې رسیږي. نو په اقتصادي لحاظ باندې واټن، فاصله، ډیسټنس او مصارف ټول تخمین کیږي. نو دا په دې اثر باندې هم د چین لپاره ډیر مهمه ده. او بل مسله په کې دا ده چې په سیمه کې چین د دنیا 60% نفوس لري او د دنیا د خامو موادو را میټیریل چورته وي. دوی 6% منابع د چین په لاس کې دي، نور نه لري. نو د دې په خاطر چې د یو نړیوال اقتصادي ځواک باندې د بدلیدو لپاره دوی هم انرژي ته اړتیا لري او هم خام موادو ته اړتیا لري. د ګوادر بندر په اساس دوی کولای شي د ګلف له هیوادونو نه تیل او نور مسایل واخلي او د خام موادو د پیدا کېدو په برخه کې سنټرل ایشیا، افغانستان او د سنټرل ایشیا هیوادونه د چینایانو د ضرورتونو د یوې برخې په توګه چینایان دا په پام کې لري او دې همدغه ضرورت پر اساس باندې چینایانو مخکې نه د دې سیمې د انرژۍ لپاره له قرغزستان سره پایپ لاین غځولی. که ضرورت او اړتیا ورته پېښه شي د همدغه پایپ لاین له لارې ترکمنستان او د سیمې له نورو هیوادونو څخه هم کولای شي. نو دا درې واړه اقتصادي مسایل سره مطرح شول د چینایانو خپل په دې سیمه کې راګیره شول. اوس چینایان په دې پوهېږي چې له کاشغر څخه تر ګوادر پورې به دا انویسټمنټ دوی وکړي، اما د دې پروژې او د دې پلان نوره برخه چې ده د ورېښمو لار، نو هغه پرته له دې چې په افغانستان کې امن راشي، په افغانستان کې ثبات راشي، دا د چینایانو دا هدف ترلاسه کېدلی. حتی چینایان په دې هم پوهېږي چې که چېرته په افغانستان کې امن نه وي نو ګوادر هم خوندي نه دی، ګوادر هم په امن کې نه دی. ګوادر په افغانستان سره ډېره نږدې فاصله کې ده، یعنی هغه هم خرابېدای شي. نو د سیمې د بسیتونو په خاطر باندې او دې سره په څنګه کې د پاکستان کم اقتصادي مجبوریتونه چې دي، تاسو پوهیږئ چې پاکستان انرژي ته اړتیا لري، حتی د برېښنا د مشکل سره مخامخ دی. دوی د خپل تولیدات لپاره باید د پاکستان له اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی. خلکو ته باید روزګار پیدا کړي، خپل ولس ته باید کار پیدا کړي، د پرمختګ مسایل لمته کړي او د خپل تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړي. انډیا پاکستانی مالونه نه کاری، ایران د مالونو کوالټي له پاکستان نه خره. په ګلف کې د خلکو ژوند ډیر اوچت لیول کې دی، هغوی پاکستانی مالونه نه اخلي یوازې له سپینې کپړې پرته. نو لږ تر لږه د پاکستانی مالونو لپاره باید مارکیټ اوسي. د افغانستان د ډیر شو ملي او هیواد د پاکستان لپاره مارکیټ نشي کېدای. دوی په کار دره چې خپل تولیدات لپاره سنټرلی شاده لپاره کار کوي. نو دا د پاکستان مجبوریت شو. کومه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه چې لبل ارخنام د ګوادر پور جوړولو کې د چین یو هدف هم دا ده چې د پاکستان او چین د دواړو البته چې د سنټرلی شاته د هندستان د تګ راتګ مخه ونیسي. او په دې سره په څنګه چې هندستان په چابهار کې کم پانګونه کوي د ایران لاره او لاغې لاره لغواړي د افغانستان لاره سنټرلي تلاشي ایشیا تلاشي زما په نظر باندې دا د چینایانو د پاکستان لپاره کوم سرخوږی پدې نه لري چې دا خو اوس د افغانستان نیکمرغي ده چې هر څو غواړي له دې لارې یو سیمه تلاشي او دا چې موږ د دنیا په یو داسې موقعیت او محور کې واقع شوی چې د دنیاوالو ګټې په موږ پورې تړل شوی دي نو اوس موږ هر څه تلبای کوو موږ پاکستان سره دی یو گاونډي او دوه سیوات په توګه څه چلن کولای شو له چین سره دی یو گاونډي او دوه سیوات په توګه بدر وابه تاسو ته اما چین چې موږ په تاریخي او هندستان چې په سیمه کې په تاریخي لحاظ د افغانستان یو دوه سیوات پاتې شوی د افغانستان په بیره غوونه کې مرسته کړې کدوی د ایران لارې غوړي خپل مالونه یا سنټرلی شته لاره پیدا کړي نو افغانستان د دوی په خدمت کې راځي دا مونږ یو بیلانس هغه مسله د بیلانس چې راغله دا چې مونږ پاکستان ته د تاتیر پروژې په برخه کې لار ورکړې چې باید منځنۍ اسیا نه انرژي راوخلي د کاټي ازر کوم پروژې چې دا مو کوي چین هم کولای شي او هندستان هم کولای شي یعنی نن سبا هغه د وین وین پالیټکس سره مسله به د وین وین پالیټکس پر اساس
باندې
پاره کې د هر څه د ګټې په کې وشي
په دې وین وین باندې خبره کول غواړم تاسو نه یو پښتنه نیمه نور هم لرم خو ګران اوریدونکو زمو ملما زمو سره د تاسو مر سره اوسېږي یو وړ شند مخلو د مین اورستو رازو او هم په دې موضوع باندې نور خبرې کوو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-04-03
گرانو دم کو تاسو د ریډیو سره ملګری یو نن موږ د افغانستان په امن د پاکستان په امن د امریکا او د چین په رول باندې د غی په اثر رسوخ باندې خبرې ترې کوو زموږ سره د افغانستان د سړنیز ادارې مشر رفیع الله نیازی صاحب ملما دی نیازی صاحب تاسو د وین وین خبر وکړه یعنی چې ګټه ګټه د پکې خو دلته په افغانستان کې چې کوم صورتحال دی په دې باندې لګ راته هم خپل نظر وایي چې د دغه تسمره خوشبینه دغه د خبرو اترو یو پروسه روانه ده او بیا کومې کومې ډلې داسې دي چې تاسو ګڼئ هغه به خن جوړیږي
ګوري افغانستان یو داسې ملک دی چې تقریبا لتیرو درې او سله چې یو یو یا دوه کال کم د سلور لسیزي وشو سلويخ کال سلته جګړه ده او دې سیمه کې چې د پرمختګ او د بیا رغونې او د سمسمکی او د جوړجاړي هر خبر را مستکی او را مخې کیږي نو دلته ورته خلکو زړونه ټوپونه وایي چې گویا کدي سیمې ته امن او ثبات راشي نو خدای به د دې سیمې د خلکو په حالت ورحمي یو لږ څه لږ به دوی راتلونکي نسلونه به د دې سره په هغه په آرام کې ژوند کوي نو لیوانخه په سیمه کې دا اقتصادي همکاري همغږي چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د سیمې ټول هیوادونه اوس په دې فکر دي په یو په دې مسله باندې همغږي دي چې او افغانستان د اقتصادي همکاري یا ریجنل اکونومیک کوریډور یا کوآپریشن لپاره چې یو ضروری دی او لدې لار نظم چې اقتصاد په کې یو لدې لار موږ انویسټ هم کولای شو لکه تل همغږي هغه په دې باندې برابر شوې ده اوس د دې سره په څنګه کې په کار دار چې اوس د سیمیز امنیت لپاره د ریجنل سکیورټي چې لدې لپاره هم یو سیمیز همغږي رامنځته شي مثلا ټول پدې کې را پدغه سیمه ایز همغږي کې لا هم د سیمه ځینی هوادونه ممکن دا څه فکر وکړي دا څه کوشش وکړي چې دوی مثلا دا څه وزن دی چې د خپل اهداف او د خپل ګټو لپاره خو یو مثلا غواړل چې د هر هواد ګټې په سیمه کې تړل شي وي یو لکه لګي یا څو لخوا چې څو لا سره ګرځي د پکې نو د هر یو خو غواړل چې اوس په سیمه کې امن راشي خو دا په دومره ساده چې څومره موږ فکر کوو چې مثلا دوه رسول او دا به حل شي د سیمه نور هوادونه دي چې د افغانستان مسله کې خېل لې بخوا او باغه کې دې چې په دې مسایلو کې را مداخله شي ځینې مشکلات جوړ کی ځینې څنګه جوړ کی چې ګویا نه دا دی وداري د څورې د خبرو چې کوم روان دي مخکې هم تاسو ته اشاره وکړه هغه یو ولسم د مارچ پورې زندیدلې دي تاسو خبرې ځخیروال څه خبرو کړ ما هم لسات مخکې په ټوئیټر کې داغه دالوستي وو او مخامه خبرې بکی سو مسایل پدې کې دي چې اول نو بعد مرګه دا وایم چې دا زموږ نیت نه ده نه دا زموږ فکر ده نه موږ په دې باندې عقیده یې په دې عقیده یو ځکه چې د سیمې په افغانستان کې دا یو ذهنیت شته چې ګویا پر پاکستان د نه باور مسله ده او په سیمه کې د چین موضوع چې لا داخله شوی ده دې دا باور لږ را خپل کړی. په دې خاطر چې چین زموږ یو داسې ګاونډی هېواد ده چې د افغانستان په مسایلو کې ډېر لاسوهنه نه کړې ده پخوانه، داسې سریز د کمې ښکاره کمې سیاسي ډلې د کوم سیاسي اتنیک په افغانستان کې د کوم قوم د کومې قبیلې د کومې ډلې سره د چین کومه داسې تاریخي مخینه نشته چې ګویا د افغانستان په مسله کې د چین مداخله کړي. نو موږ لږ تر لږه په خپلو ټولو ګاونډیانو کې چین او ترکمنی اوله درجه ترکمنستان او په دویمه درجه چین ته افغانان په ښه نظر ګوري، ځکه چې زموږ نور هیڅ ګاونډي د افغانستان کې حتی د افغانانو په وژلو سرفند نه کړي. دا دوه هېوادونه دي چې دوی مستقیما په افغانستان کې د چا سپورټ نه دی کړی او نیڅوک وژلي. نو د چینایانو د شپې رانوتل دې مسلې کې د افغانانو یو څه باور اضافه کړی. د پاکستان په حق کې بدګماني لا هم شته، او د دې علت هم همدغه چې مثلا ډېر مسایل لا مخته شوي دي او بیرته پاره کې جنجالونه تیر شوي. اوس په کار دار چې د اعتماد او د باور د پیدا کولو په خاطر باید کمی د خبرو اترو مسله چې رامنځته کیږي دې کې باید هغه کسان لا مخته شي چې هغوی د طالبانو یا د مخالفانو په صفوفو کې د داسې یو سټیج خلکو اوسي چې د دوی خبره پر نورو خلکو کسانو اثر او اغیز ولري. داسې کسان نه چې یو څو محدود کسان راشي، البته یبه د طالبانو یا د مخالفانو په ډلو صفوفو کې بي، اما چې د دوی فوکس په خپلو پیروانو باندې اغیز لري په افغانستان کې، هغه سوچ چې په جګړه کې دي دلنه هغه سوچ چې په داخل کې پر هغوی د دې خبره څومره اغیز لري.
ډیره مننه کوم.
دوی د دې سټیج خلک دي کنه، نو دغه یو تشویش ته چې د خبرو اترو په میز کې څوک مخته کې کسان څوک دي، دا څه نشي چې داسې کسان اوسي چې دوی واک او اختیار نه لري، الګ تلګ صلاحیت نه لري. نو کچیرته د پاکستان لوري خلوص او دغه نیت خود وسو چې د طالبانو د دې سولې د پروسې په خبرو کې ځینې داسې کسان را مخته شول، داسې سری چې خلک په وګړي چې ګویا دا او دا د طالبانو اصلي نمائندگان یو دوی کول شي د دوی خبرې خپل خلکو ته منلو وړي.
ډیره مننه کوم.
اعتماد چې په منځ کې دا به نور هم په اعتماد بدل شي.
ډیره مننه کوم. ډیره مننه کوم. ډیره مننه کوم. ودان ګران اردوونکو، زمون سره د افغانستان چې په پاکستان کې سفیر دی عمر زخلوال صاحب، د هغه سره مرکه کړې ده زمونږ همکار رحمان بونیری، نو غواړو چې هغه هم دلته کې در سره شریک کو. زمونږ سره به پکې زمونږ نور دوه میلمانه به راځي په خپل خپل وخت باندې، د هغوی سره مو وخت ټاکلی دی لږ ساعت کې به را سره د پخوانی سینیټر او د افغانستان په چارو باندې پوهې، د پاکستان په چارو باندې پوهې، بلکې د نړۍ په چارو پوهې سینیټر افراسیاب خټک صاحب به راسره راځي، او بیا به راسره بریګیډیر صاد محمد خان صاحب راځي. نو د دې په دې نورو اړخونو، د دې شخړې په نورو اړخونو باندې هم خبرې اترې کوو. راسره اوسېږي اوس ورزو چې د عمر زاخلوال صاحب نه رحمان بونیری کومې پوښتنې کړې دي، دغه مرکه کې هغه ځوابونه څه ویلې دي، او اندېښنې څه دي او خوشبینۍ څه دي، راځي چې دغه واورو.
طبعا مذاکرات خو ورته تیاری او آمادگی ضروری ده. مذاکرات مخالفین سره په مخالفین کې متعدد ډلې پیدا شوي دي، نو که څو ورځې مخکې وروسته سره دغه خبره نه ده، مګر زه اوس لکه مخکې مې چې ویلي خوشبینه مې چې انشاءالله تعالی ډېر زیات به نظم لیږي او مذاکرات به پیل شي. یوازې څه چې مطبوعات ته ښکاري هغه څه چې ښکاره یا هغه ښکاري، مګر د پردې شاته نه طبعا د هر ښکاري ناستې دپاره کافي اندازه مجالس نیول کېږي، قناعت باید ورکول شي خواو ته، او دغه څه چې هغه متأخرینه چې هغه خبرې ورته وایي چې مطبوعات سره نه دي، مګر دا مجالس ټول وخت نیسي سره.
زاخل وال صاحب، ستاسو د خبرو نه چې کوم اندازه لګي، ستاسو خوشبيني او ستاسو دلایل سره اتفاق کې دي، خو یو کم بل فرق چې طالبانو یا د هغو چې کم ډلې دي یا مختلف شخصیات یې مشري کوي، دا غو لخوا کم چیلنج تر چې هغه تر اوسه پورې ستاسو په مخ کې دي او هغه مشکل مو حل کړی نه دی؟
چیلنج خو موږ د طالبانو ترمنځ خو جنگ دی، یعنی که چېرته داسې فضا د دوستۍ وی زمونږ ترمنځ او تګ راتګ وی او زمونږ ترمنځ درک وی، نو نن به جنگ نه وی په افغانستان کې. نو فلحاظ زمونږ رابطه یو مشکله رابطه ده، کارخانه رابطه ده، ضرورت د څلور اخي ناستو ته او بیروني فشارونو ته نه دی. نو فلحاظ د دې باید توقع وشي چې دا خبرو شروع او بیا د خبرو پروسه هم به اسانه پروسه نه وسی، مګر بیا هم دا چې اړوند هیوادونه ورته په قوت سره ژمن دي، افغانستان حکومت په خصوص کې په قوت سره ژمن دی، نو موږ توقع لرو چې انشاءالله تعالی بالاخره به دغه هڅې تل په سلو کې نتیجه ورکړي تر کومه ځایه او هم طبعا زما شخصي خوشباوري او هم هغه معلومات چې ما سره دي دغې په رڼا کې زه درته وایم چې خبرې به شروع شي.
پرون تاسو په پېښور کې په خپله یو وینا کې ویل چې د دې مذاکراتو د سبوتاج کولو کوشش روان دي دواړو خواو ته، نو تاسو په دې لګم په حواله شي ځخلوال سب چې څنګه
ماده خبره نه کړې چې کوشش روان دي سبوتاج، ما دا ویل چې دا فضا دا سده چې د سولې خبرې هر لحظه سبوتاج کیږي، مثلا موږ یو یواد چې په جنگ کې یو یواد چې موږ نه بږي، مثلا تیر ځل چې موږ مذاکرات شروع کړل یو تر حادثه چې هغه د شهید حادثه وا او وشوه چې په نیمه شپه باندې یو ډېر لویه چاودنه وشوه، ډېر زیات دیګونه خلک شهیدان شو، او هغه د سولې پروسه د چالش سره او د ناکامۍ سره مخ کړه. ولهذا دغه چې حوادث ما څنګه چې اشاره نیولې چې سبوتاج کېدی شي، حوادث سبوتاج کولی شي، ولهذا هم زموږ کوشش باید دا وسی چې کله د سولې پروسه حتی سولې پروسې نه مخکې په جریان ده کې خشونت باید کم شي، دغه چې حوادث باید کم شي تر څو چې د سولې پروسه د ناکامۍ سره مواجه نه شي، او طبعا په جاهل د جنګ کې حوادث باید زموږ کېږي، نو کله چې حوادث څنګه موږ کولی شو چې دا حوادث مدیریت کړو تر څو چې د سولې پروسه د ناکامۍ سره مخ نه شي، نو هدف ما دغه و.
خاجی ځخلوال سره یو بل پښتنه مهمه، او هغه دا چې د دې مذاکراتو د لومړی غونډې نه واخل تر دویمې او درېمې غونډې پورې په شروع کې تاثر دا و چې دا مذاکرات به د افغانانو یا د افغان حکومت په خوخه او د افغانانو په مشرۍ کې پای ته رسیږي، خو په وروستیو کې داسې بیانونه په پاکستان کې مخې ته راغلل د چارواکو لخوا چې هغه وایي دوی افغان طالبانو ته بلنه لیږلې ده، یعنی بلنه ورکوونکي دوی دي، نو هغه لړۍ چې د افغانستان په مشرۍ کې به دا مذاکرات کوي هغه په خوخه وز بدل شوی دا پاکستان یې مشرۍ کوي.
نه دا د معنا نه لري، اصلا کوربتوب د لومړی ناستي پاکستان کوي، او اصول دا دي چې څو کوربه وي هغه بلنه لیږي، نو د پاکستان بلنه اصلا د کوربتوب بلنه ده چې دوی لیږلي، دوی امریکې ته هم لیږلي، دوی چین ته هم لیږلي، دوی طالبان ته هم لیږلي، د افغانستان حکومت ته چې راشي، نو موږ مشترک طبعا په دغه برخه کې مشترک تصمیم و ده چې لومړنۍ ناسته دې په اسلام آباد کې شي. اصلا د افغانستان د حکومت غوښتنه او البته د لوجستیکي لحاظه اسانتره ده چې موږ په اسلام آباد کې خبرې وکړو، دا یو وضاحت د دې ضروري ده. اصل پاکستان غوښتل چې په بل هېواد کې دا مذاکرات، مګر موږ ورته ویلي چې لومړنۍ مذاکرات چون چې لوجستیکي ستونزې به زیاتې ولرو، اسانتره دا ده چې په پاکستان کې خصوصا د اسلام آباد کې وشي، او زموږ د غوښتنې په اساس باندې پاکستان دغه قبوله کړه، نو دا چې کوربتوب کوي د کوربتوب په صفت باندې دوی دعوت ورکړي. مګر خبرې چې ته مې کوې خبرې به افغانان پوه سره، خبرې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ به خبرې نه کوي، او بلکې زموږ په نمایندګۍ خبرې نه کوي، په لحاظه د افغان او افغان ترمنځ به خبرې وشي.
ډېره زیاته مننه حضرت عمر ځخلوال صاحب.
له تاسو مننه، کور ودان.
شکر.
ګرانو دنکو یو ځل بیا درته ډیوریډیو په خبرونه پریس کانفرنس کې په خیر راغلی. زمونږ سره زمونږ میلمه افراسیاب خټک صاحب ملګری شوی دی. خټک صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم. خټک صاحب تاسو د ځخلوال صاحب د مرکې دغه لږه برخه هم واورېده، او په دغه باندې هم خپل نظر وایي، نو په دغه مراد وایي خو د پاکستان د وزارت خارجه چې کوم مشیر دی سرتاج عزیز صاحب په امریکا کې په وړمبني ځل په نیغ په نیغه ومنل چې پاکستان کې د مشران د طالبانو شتون لري، د هغې کورنۍ شتون لري، دوی ته اسانتیاوې ورکوي، ولې دا خبره کړې ده؟ څه ګڼې د دې په شا څه کېدای شي؟
ارزادی چې دا خو داسې خبره وه چې تقریبا هر چا ته معلومه وه، او ځینې خلکو کله کوله په حکومت به اګرچه ښه نه لګېده، مګر حقیقت خو دا و چې په پښتو کې مطرح کوي چې د اوښانو غلا خو پټه نه کېږي، نو خا خو ډکېدې شي کنه نو اوس خو د خبرې دومره جوتی او سرګند دي چې نور دې په پرده اچول کېدی نشي او زما خیال دی چې نړیوال هم پوهېږي پاکستان خلک خپله هم خبر دي نو حکومت دا مناسب وګڼه چې دا خبره قبول کړي دا واقعیت قبول کړي چې مثلا د افغان طالبانو مشري یا زعامت چې دی په پاکستان کې موجود دی او پاکستان هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته راشي او کینی او خبرې ترې وکړي او چې پاکستان څنګه فشار اچول شي نو هغه خبرې هم کو تکلیف دي مګر دا لکه چې معروف کړو داسې خبره وه چې کافی بودینا سیاسی مبصرینو مشاهدینو تجزیه کوونکو شننکو په دې باندې څو څو زده ویډیو چې دا داسې حقیقت شته دا موجود دي داخله مګر لکه چې ماس کولو په رسمي توګه په سرکاري توګه دا وړو به زده چې په دې سطح باندې حکومت دا خبره قبول کړي دا
خټک سی یو تاثر دا هم دی وای چې په دې وخت کې پاکستان کنټرول بایللې دی په طالبانو په ډیرو ډلو باندې ځکه اوس سرتاج عزیز په امریکا کې دا یو قسم تاثر ورکه چې اوس هم طالبان د دوی د اثر د لاندې دي او دوی چې کله وغواړي نو د طالبان به خبره ترو ته یعنی کینه یو کچریک نه کینی نو بیا به دوی داسې ګامونه پورته کی چې هغه به په پاکستان کې مشته نه وي
چی دی بارہ کے خمنگا تفصیلی اطلاعات لاس کے نلر دفو یقیناً حکومت اور حکومتی ادارے چی آئی تو معلومات بھی چوک یعنی پورا بتا کی دی یا څوک چې سره نسته په څیر تعلق لري هغه ته معلومات یو مګر دومره اوس بزوم کما چې دا خبرې کول چې پاکستان اثر بیلل دي دا به سم بزکه نه وي چې ګوري چې یعنی پاکستان به یو خبره چې څوک فرض کړه بهر نه خلک راځل ته ناشتي او دلته کې فعالیتونه کوي نو هغه دغه فعالیت څنګه کولای شي چې د پاکستان به اثر چې کومې خبرې یاد نه کوي هغه دلته کې دی چې دا خو څنګه شي کېږي نو دا ویل ما په خپل کې سمه بنې چې پاکستان خپل نفوذ باندې بایلل دا مقاله کې پاکستان ټول نفوذ لري او ما یقین دی چې پاکستان کوغواړي نو دې خبرو ته سمولو کې پورا لوی نقش لوبول شي او زه خدای خبره دی ولې اساس مثبت کړم چې صدرۍ سي اپګریډ راشي چې دشي یو قسم ته یو ځمواري هغه څه ده کنه یو خبره یو منلې ده مطلب دا چې یو فریق باندې خپل اثر اعتراف چې کړی دی نو دې سره یو ځمواري هم په سیاسي توګه د دې په وګړه غلې ده نو موږ ستاسو په لارې یو چې دا ځمواري تر سره کی او اوس په چې کمی کم اثر او نفوذ جنگونو د پاره استعمال شوی او په کاردار شي اوس هغه سولې د پاره امن د پاره استعمال شي ځکه چې جنگونو نه افغانستان ته ګټه کړې نه پاکستان ته ګټه کړې ده حقیقت دا دی چې دوارو ملکونو ولس عوام او خلکو تاوان کړی دی بینې ته شوی دا ځان او مال ته نقصان رسېدلې ابرو عزت ته نقصان رسېدلې لہذا دا خبره خو اوس بیخي لکه بیخي په تانی کرخه ده چې سوله ضرورت دی امن ضرورت دی
خټک صاحب یو خبره پکې ده هم د وای چې چین غواړي دلته د اوسمو سره پکې رفیع الله نیازی صاحب راغلی چې د افغانستان د څېړنیز ادارې مشر هم دی هغه هم دغه خبره وکړه چې اوس افغانستان د دغه پوره سیمې د اقتصاد دپاره ډیر یو مهم ځای ملک ګرځېدلی دی نو وایي چې کوم دا د چین د پاکستان سره د اقتصادي کوریډور چې دی د سیپیک وایي چې چین د دې جوړول چې کوم دی هغه هم د افغانستان په خصوصي توګه د افغانستان د امن سره تړي تاسو دې ته څنګه ګورې ځکه چې وایي په کوټه کې د طالبانو په شانتي یو خاط چین د افغانستان د حکومت په ملاتړ د طالبانو ته وایي چې خبره تر ته کینې او کچرې د سنین په کوټه کې او د پاکستان په نورو برخو کې طالبان هغه طالبان چې په افغانستان کې جنگيږي د غشتون وي ولې به جوړ کی د سیپک
ارزا دی چې دې خبره کې ډیر وزن دی ځکه چې تاسو لږ فکر وکړئ نو دا خبره سیپیک خو د چین دی لوی چې کوم نظر دی یو لوی پلان دی منصوبې دا ایشیا د پارا او ایشیا د یورپ ته تړاو دی پارا دا سیپیک خو دا غي یو ورکی برخه ده یعنی د چین منصوبه خو د ټول سیمې د پارا ده چې هغه د ایشیا او یورپ منځ کې یو اقتصادي پل جوړول دي او دا روسی پک خو شر کې بیان سره چین ته تړاو موقع پیدا کی، مګر چین مرکزی ایشیا کې هم د تجارتی لارې غرب لغواړي، د تجارتی ریښې هغه د حکومت ریښه مو تجارتی لار ویل کیږي په قانوني هغه یې کول غواړي، دواړه ژوند یې کول غواړي، هغه خو ټول جنوبی ایشیا کې جنوبی ایشیا نه تر مرکزی ایشیا تر یورپ پورې ده. نو ارزو ده چې دا خبره کې وزن شته چې دا نشي کېدی چې دلته ترګري هم وي او دلته کې سی پیک هم منسوبې مخکلاري شي. دا خو دغه ځکه خبره لکه سړی لاس کې دوی دوانې سکے لکه چې درې دوانې چې لاس کې راځي او منډه والو غاړي، نو یو یې دوانه خو مخامخ غورځي کنه. نو لہذا دا د بيسي عملی خبره ده چې ترګري باید د دیسی مینا ختم شي او یو واسي هغه صورت کې کېدې شي چې د ریښمو لارې جوړې شي، تجارتونه شروع شي، دا وګدې کافرې په دې لارو چې تیریږي وو او دا پروژکتونه چې جوړېږي وو، نوې ښارې چې جوړېږي وو، دا خو دا او د ترګري او جنگ یو ځای نشي کېدی. نو دا یقینا چې چین یقینا چې د خپل سرمایه‌ګرۍ ته کې سنجیده دي، نو هغه یقینا چې د غوښتنې به هر شان لري، هر فریق د بلری چې امیر سولې د پاره کارو کی او پاکستان نه هم دغه یو خپل اتحادی په توګه دا ارزو او هیله لري چې پاکستان په دې لار کې هغه سره همکاري وکړي.
خټک سیب کشری، پاکستان کې لا امن ناراضي یا د افغانستان کې امن ناراضي، نو د چین دغه اقتصادي چې ډیره لوی منصوبه ده، ډیره د لوی خلکو ته د خوشحالي او د ترقی او لوی امیدونه هم دي، خو د دې په مقابله کې بیا انډیا، افغانستان او ایران د چابهار د لارې یو داسې لار خلاصي چې ابا په افغانستان باندې د سنټرل ایشیا او نور په اخر نور نړۍ ملکونو ته لار ورکی، دغه عملی کېدی شي؟ دغه عملی ده
ارزاد چی اسی خو افغانستان آزاد ملک دی، مستقل ہے واد دی، اغی شاہ سغواڑی پا کمل لارا، ایران سغواڑی کے ہندوستان سغواڑی کمل لارا بنگواڑی، اغوی حق لری چی تیجاہت کی اوزان تا لارا پیدا کی پتاسو تاریخ ہو گوری، نو افغانستان خو ہمیشہ تاریخ کوشش دا پاتې شوې ده چې هغه پاکستان له لارې د تجارت کړي دي، کراچي له لارې اوس پرې شوې دي، جوادر په کې شامل شي. دا د کوم خبرې چې کیږي دا د ساره جنگ د زمانې خبرې دي چې یا به کوادري او یا به چابهاري، مخفل انداز سره دا تخکاری چې هم چا بهار ضروري دي هم گوادر ضروري دي او کدو نورې بندرګاوی هم ضروري دي، ځکه چې تاسو ګورئ چین غوښنه رک هیواد شاته دي، هغه خپل برآمدات او درآمدات په دې لار کول غواړي، بیا صرف چین نه دی، د سنټرل ایشیا د ټول ملکونه تاسو ګورئ، تاجکستان او یدي د دې مخکې دا داخله جوړیږي، سی پیک بل جوړیږي، دا لس ورځې مخکې چین نه رومبه تجارتي ترین چې دی هغه د کازاکستان او د ترکمنستان لارې هغه ته رسېدلی دی، دا ایران ته. نو دا یو بل په ضد منصوبې نه دي، دا د یو بل تکمیلوونکي دي. زما په یو خیال دی چې دا موږ چې ډېر خلک له هغه ساړه جنګ په کار باندې جنګېږي، او هغې دا خیال دی چې یا به دا وي او یا به دا وي. نو زما خیال کې دا رو رو د اقتصادي منطق چې دی هغه زورور دی، هغه برورو دغه د خلکو ذهن کې چې دغه زالې دي د زړې زمانې، دا به امید دی چې صفا کړي او دې ته به خلک چمتو کړي، دې ته به خلک پوه کړي چې اقتصادي ترقۍ لپاره سیاسي همکاري ضرورت دی. مسلې که خلک ملکونو منځ کې وي هغه به وي، هغه به په سیاسي طریقه په تدریجا حل کېږي په امن طریقې سره، مګر هغې لپاره اقتصادي تعلقات چې دي هغه یرغمل کېدلی شي او د څه شي کېدی چې سره وایي اوس په پاکستان تاسو ګوري چې پاکستان په برازیل سره تجارت کوي، ارجنټاین سره، خو هندوستان سره نه کوي، او افغانستان سره نه کوي، ایران یا چین سره نه کوي، دا څه شي کېدی؟ دا عملی نه ده، دا منطقونه د ساره جنگ منطقونه دي. زما په خیال کې دا د څه شي نه پایدار دي، امید دی چې د دې سیمې سیاست مداران چې دي هغه باید چې رهنمایي وکړي، قدرت وکړي او دا ملکونه د دې ساره جنگ د شخړو نه او سره جنگ دی باکیاتو نه راوباسي.
ډیر زیاته مننه کوم، خوشاله اوسئ خټک صاحب. ډیر زیاته مننه ګرانو درونکو، موږ به یو وړه شانته دمه واخلو، د دمې نه پس راځو او زمونږ سره به زمونږ بل میلمه ملګری کېږي، د هغې پېژنګلو در سره بیا کوم. ما پېژنګلو سب سره کړی دی چې بریګیډیر سعد محمد خان صاحب به مونږ سره راځي، په دغه نظامي هغه باندې به اوس د دې په دې پوځي اړخ باندې به خبرې کوو، د دې په سیکیورټي په اړخ به خبرې کوو. نو راسره اوسېږئ.
که غواړی دی خبرونه کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-003.
ګران اوردونکو تاسو د ډیوري ته سره ملګری یو ځل بیا په خیر اغلی وم. د خبرونه په دې اخري برخه کې مونږ اوس د افغانستان په صورت حال باندې، د پاکستان پر رول باندې، د امریکا او د چین په دغه د امن چې کوم پروسه روانه ده، د هغې نظر، د هغې سار او د هغې یعنی اهمیت په دې خبرې اترې کوو. په افغانستان کې د چې کوم ځواکونه دي، بهرني ځواکونه، د امریکا د پلویانو، د هغې کمانډ بدل شوی دی. د هغې د کمانډ د بدلېدو دغه دستوري ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال لاهیر شریف هم تللی وو، او هغه د افغانستان د صدر د ډاکټر اشرف غنی سره لیدل کتل کړي وو، او دغه ژمنه بیا کړې وه چې ګنې د افغانستان په امن کې و پاکستان خپل ونډه چې دا پوره اچي. خو د افغانستان دننه حالات څه دي، حقیقتونه څه دي، حقایق څه دي، په دې باندې خبرې ترې کوو. بریګریر صاحب یو ځل بیا درته په خیر راغلی ویم. زما غږ درځي؟ مننه، ډېره زیاته مننه، په خیر راغلی. نو بریګریر صاحب دغه د افغانستان دغه چې کوم کمانډ بدلیږي، خو دا خو مخکیم شوي دي، او هغه چیلنجز دي، او هغه ننګونې دي چې ورپېښې دي، ورسره مخ دي. خو تاسو دې ته څنګه د راتلو سره د وویل چې طالبانو د افغانستان ولس ډېر زورولی دی، او بیا د دوی چیلنجز څه وینې؟
افغانستان کې امن راوستل چې کوم دی، او چې کوملتا تشدد یو سطر چې تشوي ده، دا لاندې کول او د لوی لوی خارونو او چې کوم د مراکز دي، او د دې ترمنځ چې کوم در صد لارې دي، دا ساتل او امنیت عموما دغه چې کوم دی چې مرګ جوب لپاره کې کم شي، دا ډېر لوی چیلنجز دي افغانستان کې. به اقتصادي صورتحال چې کوم د افغانستان دی، هغه ډېر مختوش دی، او تقریبا دی تا $1 بلیون فش چې کوم امنیت لپاره ساتل لپاره فوج شو، پولیس شو، نور چې کوم غیر سرکاري پولیس تیار به کې چې دغه ساتلو دا پارا پکار دی، او دا سے تقریبا $3.5 بلیون پکار دی دغه دا پارا اقتصادی امداد پارا. دا اوس دا یو ډېر لوی چیلنج دی آئے ملکونه چکم، دا ڈانر ملکونه چکم و غی دے کہ دلچسپی لری نہ لری. نو زما په خیال باندې دا نوې چکم دا راغله دی فوجی جنرل جان نیکلسن، نو آیا دا او دا په دغه کې چې د یک ستر زو پر دغه کمانډ کی وی، نو دا چیلنجز برازی. خود کې یو دغه دا یو امید، یو دغه خوشتا، یو چې دا افغانستان کې امن چې کوم دی، نو د پاره چې کوم حالې زلې رواني دي، نو دغه خو کم دی، خو بیا هم سن سره دغه یو چانس شته دی چې افغانستان د جنگ چې کوم یو دا پرې دغه کې په مختلف سایکلز کې دی. دا جنگ دوستو سره په 500 کال نه روان دی، کله جنگ تود شي، کله بیا اخته شي، بیا تود شي، او هغه کې په زرګونو خلک پکې وبجلی شو، افغانستان لوټه ډوډه شو، تباه شو. نو کو دي لوګو د کې موجوده انتظامیه او کوم مزاحمت ته، او دي د افغانستان سوچ او خپل ذاتی سوچ نه، او د خپل ذاتی مفاداتو نه دی بر د افغان ریاست سوچوک، نو امن راپیش.
برګر سره تاسو دغه خبره چې وکړه، دغه پوښتنه سره داسې وایو چې د طالبانو هغه ډلو تکیک دي چې اوس د افغانستان په د امن په اړه باندې غربي دنیا هم په افغانستان پسې ولاړه ده. پاکستان دلته کې چې کوم رول دی د سرتاج عزیز چې دلته په امریکا کې سمنلی دي، په هغه باندې خپل نظر وایي، خپل خبر پر رات زکو کوي. زمونږ اوریدونکو بغواړي د دې معنی څه ده، ولې په وړاندې ځل داسې پخکاره ودی ومنل چې او طالبان دغه تشتون لري؟ داسې ده چې کوم دا یو تاثیر دی چې پاکستان غندې کنټرول به للی دی په دغه طالبانو ډلو باندې، ځکه اوس بهرنی دنیا ته دا یعنی تاثیر ورکول غواړي، باور ورکول غواړي چې دی اوس هم د طالبانو باندې خپل اثر لري.
خبر طالبانو باندې مکمل اثر لري، خو څنګه اثر لري؟ ځکه چې داغي یو قیادت دلته شته په پاکستان کې موجود دی، داسې داغي دلته فیملیز دي، داسې چې کوم مرګ جوړ لکیږي داغه هم پاکستان کې چې کوم زخمیان دي هغه پاکستان ته راځي علاج د پاره راځي، دې په خپل علاجونه دي هغه په پاکستان کې کیږي، کو دي بیرن دنیا ته تک راتک کیږي هم نو پاکستان په ذریعہ باندې کوي، نو پاکستان سره یو دغه خوشته ده فشار یو الله خو سره شته دي، او آیا دا مکمل طور باندې غیبان استعمالی دي شي، او آیا پاکستان دغه سټریټیجی فل حال استعمالی یا نه استعمالی؟ زما په خیال باندې دا نه استعمالی، پاکستان کوشش دا کوي چې کم دغه چې کم دی د کې ګروپونه چې کم دننه دي یا د کې کم خلک دي دنه چې کم اصحاب له سوق لري هغه دغه ته مذاکرات ته قائل کی، هغه ته وې تاسو مذاکرات او کې نه سنتي جنه روزي کنه روزي کم اس کم خبر ته کې نه زول خبر شروع کې، او چې کم سخت موقف ول خلک دي چې کم غریب زور کې دي دا وخا هغه په دغه کې دي یعنی اکثریت کې نه دي، خو بیا هم هغه زور ډېر لري او د جنگ خبره کول او دغه خبره کول دا ټول نصانه خبر ده، امن خبره کول چې کم هغه ګرانه خبره ده، نو هغه چې کم دی نو آیسولیټ کوي، هغه دا کوشش کوي چې هغه د پاز سختې په استعمال لشي یا د هغه د خلاف کاروایی نه کړی شي، خو هغه یوازې کړی شي چې یو ځل یوازې شي دا هغه په خپل چې کم دی نو اثر رسوخ ورورو د هغه کمیږي، نو د پاکستان فل حال دا ستراتیجی ده، اوس دل چې کمدار چې کم سرتاجی صاحب خبره کړې ده اوس د نیم خبر چې مطلب دار کړي چې ال تص ماحول اوس یره د خبرو تر اوسه سوال څنګه و دغه اوس ما خپل خیال دا دی چې اوس پاکستان څنګه کې تاسو ګورئ د جولای میاشتې مئی کې دلته راغلی خبرو تر لپاره نو پاکستان کې موجودو خبرو تر راتل کنه چې پاکستان وي زما په حساب سره سوخته یا جلرائیل شریف دی کابل ته وي ځکه خبر ته تیار تاسو تیار شه نو هغه پاکستان سره دغه روابط شته دي دا چې هغه بیرون ملک ته ځي کوچین ته ځي کاغه اصلو ته ځي او کاغه خطر ته ځي دا پاکستان په لار باندې ځي نو دا هم دا دغه د پاره دا نو پاکستان دی نه مزید چې شمپوشي کول چې کم دی نو هغه ماته ډیر دغه مخ کاری دغه باسر نه کاری چې هغه پاکستان اوس وو چې هغه موږ سره نشته خو موږ خبر تر راځي کولی شو نو دا خو به منلو خبره نه وکنه
برګریر صاحب اوس کچری دغه ډلې پاکستان چې څنګه ویلې دي کچری دغه خبره نه مني او د سولې خبرو ته نه کینی نو پاکستان به دغه خلاف د سکوټي لګامونه واخلي چې ګندې د دې وخت چې مونږ په خبره کوله غنی پاکستان کې به نه پریږدي دا سونه حقیقت ته او دا کې دي چې ممکن دا بیا دا کچره د غړلې افغانستان ته په مکمل توګه وړي دی بیا کولای شي چلته سروایو کی او جنگ مو کی او د پاکستان نو تمرستیم نزي یا د بل ځای نه راځي او کولای شي بیا
زما خیال جنگ دومره نه ختمي دي کاغي افغانستان ته ټول لام بل نو جنگ نه ختمي دي تاسو دا کلاړه کله چې د نجیب الله د حکومت نسکور شو او مجاهدین قبضه وکړه نو د پاکستان اړخ نه ویس دا دې ته امداد نه ته دا سه نورمال کومه دا سه ځای ده یو بل دا کوله د اغه لیول باندې نه کېده چې څنګه دا غو خو جنگ جاری ساتل شو که اسلام آباد اکورډ شو هغه د پیښور هغه لوزنامه وشو هغه ختم شو جنگ چې کم دی په افغانستان کې نا روانو نو افغانستان کې فلل خدوم را اصلاح شته چې مخ کې ضرور کې ځکه لازم ما په خیال باندې اصلاحي یا د نور چې کم جنگي مواد دي دغه کمې په افغانستان کې پروزی او بلکې پیسې لري او تنظیم نغه ته هتیار ارزن راځي هغه تاسو پاکستان کې وګورئ دلته پاکستان کې دا چې کم دغه دې انتها پسند دي ډیر خصوصا کې امداد نه ورکړي کنه خو دې سره چې پیسې شته دغه شته وسره اصلاح دي تمره روانه ده پاکستان سره پرچا باندې نظام نه لګول چې دې اصلاح چې یې نه کنه هند راغلي د افغانستان راغلي ایران راغلي دا اصلاح راځي دلته چې کم پاکستان کې درنه به په حساس ده کوڅو کې شته وړي هغه ته موجود دي سره اصلاح غوړي هغه ته موږ نه موجود ده لکه چې حکومت ملداری کا مدا هغه کمزور دی حکومت او پیسې خلق لري نو چې پیسې لري نو سوتي هغه سپلای بیا کیږي پاکستان بل خو چې تاسو کوم دغه پاکستان په آیا پاری باندې دغه واچی فشار زما خل سر حد دغه پاکستان ستراتیجی نه ده چې هغه یعنی دا چې هغه براه راست چې دغه په واچی چې یعنی دا یو دغه هغه چایس ورکی چې هغه لکه تر کدل ته پاتې کیږي خو ته به مذاکرات کې غوښتي تلار شه زما په خیال باندې خبره ترې شروع کړي هغه ته به نور خلک قائلې چې تاسو هم د دې حمایت وکړي زما په خیال باندې پاکستان روان دی او چې کوم سخت موقف د خلک یې غای سولیت کې غای आवाज کوي او سایت پکې
اوس دغه خبره چې د یو یو د تاثیر ده هم دی بلکې سړنکارن پکې دغه وی چې د طالبانو په لاس کې داسې ډېرې سیمې دي چې هلته کې هغوی اپیم کوي، هلته کې هغوی د خلکو نه ټیکسونه اخلي، هغوی په یو رنګ په بل رنګ کې ټیکسونه لګوي، وایي چې د هغوی ته ډېرې پیسې او بیا د اپیمو کاروبار چې کم دی، وایي چې دا دوی د دغه جنگ د چلولو لپاره په مخ کې وړلو لپاره کاروي. دا دا وینئ چې دا د بیا د دوی راتلونکی دغه دی په افغانستان کې دغه دغه یو حقیقت شته؟
پاکستان سره ډېر سختي وکړه کنه، زما په خیال باندې فل حال دا فائدہ سودمند نه وي. بالکل د کوکنارو کاروبار چې کم دی دا ډېر لوی پیسې راوړي، او هغه سره چې کم دی پیسې هغه سره وزل راشي نو بیا دغه راځي، بیا پکې د منطقې ملکونه پکې هم لاس پې وخي، ایران هم د چا ګروپونو مدد کوي، د طالبان د ګروپونو مدد کوي، داسې هند هم پکې سره سره لاس وي، داسې ترکیم پکې سره سره لاس وي، داسې روس هم او امریکا هم چې کم دی هغه هم دغلته اثر رسوخ لري. نو دا به جنگ دی اوږد دغه ته به وځي. نو زما په خیال باندې دغه پاکستان مبلغ غواړي چې چکم لوی مزاحمتی گروپ ته هغه د دې د لاس اوزی هغه دار چې سوتی لګ لګ چکم پریشر پر کې یا هغه چکم دی هغه په اپلای کوا چې خبر ته وزل راشي په میز باندې کی نه داغه نه پس بیا رضا کې دی شنورم، او چکم دی افغان حکومت کاږي ته داسې یو دغه وتور کی پلان وتور کی چې هغه د دې نه وت نشي کولې. زما په خیال باندې یو امید خوشته دی، خو دا دومره زر نه کېدون کې نه ده دا خبره چې دا به یعنی روسو یو سو میاشتو کې به د دې نتیجه روزی. دا به لګونته کې صبر غواړي او دغه توقعات ډېر زیات دي پکار، ځکه چې کله توقعات زیات شي نو بیا مایوسی ډېر زر خوريږي، او چې مایوسی خورا شي نو بیا دوباره چې کوم د موږ صفر ته لاړ شو. نو زما په خیال باندې دا به ډېر صبر آزماوي، دا به لږ وخت غواړي او امید یو دغه شته دی.
بریګیډیر صاحب
خو ښکاري
یو اخري پوښتنه به وکړم که جواب مرته لنډو وایي، هغه دا چې دغه ډلې د پاکستان په پاکستان خلاف په افغانستان کې د یو دوست ملک په حیث باندې کمه او د دشمن ملک په حیث باندې یو دغه ډیره ده، یو کرکه به ډیره ده، دغه هم شته، مینه هم ډیره ده، خلک منی هم چې پاکستان کې، خو دغه ډلې د افغانستان په راتلونکي کې کچری د پاکستان په لاس کې لوبیږي، نو د افغانانو سره تاسو ژوند کړی دی، پوهیږي خپل یو افغاني ولې د دې په طبیعت باندې چې کومه خبره هغه ده داسې بنئ چې پراتونکو کې به دوی دغه خپل په افغانستان د نن هغه حیثیت وبېلي د افغان په حیث.
خیال باندې دلته هم هغه خپل حیثیت نه دی پیدلې، او دغه چې دا باقي دنیا دا خبره کوي چې پاکستان ډېر اثر رسوخ لري او چابي ده ورسره، او بالکل دغه بکی او مخکې ما ذکر موږ چې پاکستان یو اثر رسوخ لري خو یو حد درجه پورې، څه خبره غي منی څه خبره غي نه منی. او افغانستان افغان ته زه په کوټه کې یا په پېښور کې ته ځنه کوم، زه ته کابل یا قندهار کې کوم، اچھا یو ځل الته لاړ شي هغه بیا افغان شي او د خپل مرضی کوي. طالبان ډېر د پاکستان دغه چې کله هغه حکومت کړو په افغانستان کې ډېر غلط فیصله کړې وي، هغه سره زه متفق نه یم، خو هغه خپل ازادي ساتلې وه افغانستان، او د پاکستان زه دې نه خبرې ما چې د پاکستان 10% یا 15% خبرې نه منلې، حالانکه بالکل په پاکستان باندې دا زیاتو سیزنو د پاکستان باندې هغه انحصارو تر د ټلیفونونو پورې د پاکستان باندې د هغه انحصارو، او بیا هم هغه خپل مرضی کوله او د پاکستان غلامی نه کوله.
ډیر زیات مننه کوم برګریر صاحب د وخت را کولو د خو خبرو شریکولو، خوشاله اوسئ. ګران اردن کو تاسو زمونږ د سړنکارانو دغه سړنه واوري ده، او تمی امیدونه ډیر دي، اندیښنې هم ډیر دي، خو اوس چې کوم تمی دی هغه دا دی چې د طالبانو مشران او د افغانستان د حکومت چارواکي نیخ په نیغه د یو بل سره خبرو اترو ته کیناسترو ته تیار شوي دي، دغه ناستې شوي هم دي، دغه ناستې په راتلونکي کې هم کېږي، او هر څومره که شخړه وي د هغې حل هم په خبرو اترو باندې راوځي. نو داسې ښکاري چې سره د مشکلاتو سره د اندېښنو د افغانستان او د پاکستان چې اوس کوم د امن د ستونزې سره مخ دي، نو امیدونه هم دغه دي چې کچرې دوی په نیکنتۍ سره کینی نو د افغانستان او د پاکستان دننه د امن راتلل به هم ډېر مشکل نه وي، او ډېر اوږد وخت به هم وانخلي. زه زمونږ د خپرونې وخت سر ته رسېږي، زه زما همکار شهزاده د نجل غړو په مخامخه
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.